ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده نن د ګول ورځ 2023 کال د مارچ 28 نیټه ده وخت شوه ده په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې دی نه نیمه په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده د دیوا ټلویزیون خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه مجاهد جوان
هر کله وایو په دې خبری خبرونه کې به تاسو ته په یو شمېر مهمه موضوعاتو باندې تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو خو لاول غوښ شي د نن د ورځې مهمه موضوعاتو ته
د پاکستان حکومت په هیواد کې د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا د تړلو مخالفت کړی خو په اسلام آباد کې حکومتي استازو عدالت ته ویلي چې د سوشل میډیا نه یې مذهب ته د سپکاوي د موادو 50% برخه لري کړې ده
او د بشری حقوقو د سار اداره وای چې په پاکستان کې د ترهګرو بریدونو او د طالبانو د حملو د لاسا په تعلیمی هلو زلو باندې ډیر زیات اثر غورځېدل دی هیومن رائټس واچ په خپل ریپورت کې وای 2009 نه 2015 کال پورې 1500 نه زیاتې حمله په تعلیمی ادارو شوې دي
او د پاکستان لخوا افغانستان سره په پوله باندې د ازغن تار په غزولو سره افغان حکومت سخت غبرګون ښودلی په کابل کې جرای رئیس ډاکټر عبدالله ویلي په پوله ازغن تار به د ترهګرۍ مخه ونه نیسي
دا او د دین علاوه یو شمېر نور مهمه موضوعات هم د خبرونې برخه دي موږ سره اوسئ
تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غواګیاس دا خبرونه نیخ په نیخه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه اوري او ویني لکه څنګه چې په سټم کوم اوریدل د پاکستان حکومت په هیواد کې د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا د تړلو مخالفت کړی خو په اسلام آباد کې حکومتي چارواکو عدالت ته ویلي چې د سوشل میډیا نه مذهب ته د سپکاوي د موادو 50% کمه کړې ده په دې موضوع باندې زموږ همکار بهروز خان د محل په سټډیو کې دی بهروز خان خبرونه ته په خیر راغلی او د معلوماتي وختن ته دا چې ولی پاکستان دا موضوع دومره جدي نه ولی په داسې حال کې چې په پاکستان کې تر ډېره زیاتې مهمې موضوعګانې دي مثلا د تروریزم په وړاندې جګړه او داسې نور
ډېره مننه نو د ریاست اولیت ستور کوي په دې وخت کې د پاکستان خلک په جذباتو باندې ریاست د ځان سره ملګري کول غواړي او دغه چې د مذهب کوم نوم کاروي نو دا په اصلیت کې د مذهب د دفاع کار نه دی بلکې د هغه اوازونو خاموشه کول دي چې په دغه ملک کې د بشري حقوقو لپاره لګیا دي په دغه ملک کې د جمهوري حقوقو لپاره لګیا دي په دغه ملک کې د وړو سبو د حقوقو د هغه چې کوم غوښتنې دي د هغه په ملاتړ باندې غوښتنې دي که تاسو وګورئ سمره چې د کاروي شوې ده د هغه خلکو خلاف شوې ده د پاکستان د ریاست مسله دا ده چې خلکو ته رښتیا نه وایي چې بس موږ یو ریاست یو خو د ریاست دا اکایانی دي دا فدریټینګ یونټس دي د دې دي دغه نه جوړ ده د سبونه د دغه سبو بل بل قومونه دي د هغه خپل شناخت دا د پاکستان حقیقت ته خو پاکستان دا نه مني د دروغ یو نارې شروع کړی ده اسلام ته خطر دی او دا ملک دی دا د اسلام قلا دا د اسلام قلا سره ولر د مذهبي ګوندونو کارو چې په دنیا کې نن د بدنامۍ نوم چې کوم دی په دنیا کې د مذهب په اړه پاکستان دی زبد دی په جواب کې یو ډیر مهمه واقعیت چې دا د 1960 وختو د پنجاب د گورنر جنرال ګلنسي جنرال ګلنسي د پنجاب گورنر دی په 1960 پدغه کال کې انتخابونه وشول په انتخابونو کې مسلم لیگ ونه ګټله په بنگال کې دغه د بنگال نه علاوه د اوس کوم په پاکستان د بلیګ مسلم لیگ نو دي کې په پنجاب کې یونینست وو او خاکسار وو او پښتونخوا کې خدای خدمتگار وو کانګرس وو دغه شانتي بلوچستان په وخت کې صوبه ونه سند کې هم مسلم لیگ نو هلته ځان خپل ډلې وی نو په 1960 کې د وایسرای ته د گورنر خط لیکي ورته وی چې د چکم د دروغ او د اسلام چغه د پاکستان د جوړو لپاره ورکړل شوې ده. محمد علي جناح د هغه ملګري د دین وی ډیره ګټه پورته کوي، ځکه چې مسلمانان به د دې چغې سره لاړ شي. او پلان خدا و چې پاکستان جوړ شي، سبا له به د روس لپاره دا کارول کیږي. دا د اسلام لپاره جوړ شوی نه. نن خو د تاریخ څوک چې دا کتابونه وایي نو دا Magnificent Delusions نومې کتاب دی، حسین حقانی چې د پاکستان دلته په خاص سفیر وو، او هغه په دغه میډیا کې ډېر پاپولر دی. خلک ځکه چې د اواز بدللې، هغه ریاست ته ټیک خبرې کوي، نو هغه په دغه ملک کې د غدار په نوم دی. خو که څوک دغه کتاب ته رسېدلی شي، دغه کتاب واخلي، په دې کې دا ذکر هغه کړی دی. نو د دې سره سره هم دغه ټوله خبره چې کوم د کوم ریاست مفکوره په دروغ وي، کمزوري، هغه به هم دغه شانتې باندې لکه څنګه تاسو خبرو کې وي. د پاکستان په دې کې ټول لغټه مسله چې کومه ده، هغه ترهګري ده، هغه اقتصاد نشته، ناقراری ده په دغه ملک کې. د وړې فرقې چې کومه دي، قومیتونه، د هغوی د حقونو، د هغوی د ژوند او د مرګ مسله ده. خو پاکستان ریاست د خلکو پام بدلوي، نو ځکه هم دا خبره مخته راسته کړې ده. د شلو اسلامي ملکونو ته سفیران راغواړي، په دې کې نه وه پاکستان د ترهګرۍ سره مخ دی. په دې کې مونږ ستاسو نه مرستې غواړو، خوونه درنه غواړو، خو دا د پاکستان مسله نه ده. نو دغه چې کله د ریاست دغه مفکوره بس هم دا قسمه خبرې ومن سره راځي.
بهرو صاحب، تاسو ته بهتره معلومه ده ټولنیزو رسنیو ته په حقیقت کې د یو انقلاب په سترګه کتل کیږي. ټولنیز رسنۍ هغه ځای ته رسیدلی دي چې چیرته چې لا په اسانه راډیو او تلویزیون تر اوسه هم نه دي رسیدلي، او یا دا چې د هر چا تر ټلیفون رسیدلی دی او په ټلیفون کې په راحت سره ګوري، هر څوک خپل غږ پورته کوي، تر چارواکو رسیږي. څه فکر کوي دا به د بیان په ازادۍ باندې څومره ناوړه اغیزه ولري؟
د بیان د ازادۍ د ختمولو لپاره خو دغه د ګام پورته کړی، د مذهب دغه اخیستې ده، یعنې د مذهب د سوري د لاندې دی دا کار کوي. ځکه په دې وخت کې د پاکستان د ټولنې یو ډېره لویه برخه ده، هغه د سوشل میډیا یا چې موږ ورته د ټولنیز رسنۍ وایو، دې ته متوجه ده. ځکه د پاکستان نوره میډیا چې کومه ده، چې موږ مین سټریم میډیا وایو، د ټلویزیون دی او اخبار دی او یا ریډیو دی، هغه د ریاست دننه چې کوم دي، هغه د ریاست قوانینو، ریاست داسې قوانین ښکاره نه دي، پټ هدایات دي. ځکه چې موږ پکې کار کړی، موږ ته پته ده هغه په هدایاتو چلیږي. هغه میډیا آزاده نه ده. که چېرته په یو بحث کې څوک دوه کسان خبرې وکړي، خبرې ډسکشن چې کوم، دغه میډیا نه ده. میډیا توجه دې ته نشته چې د ملک مسایلو ته، یعنی هغه مخته راوړي، ځکه چې د ریاست چلوونکي نه پرېږدي دې ته. نو دا دلته کې د شخصي کوم ازادي چې خلکو په دې سوشل میډیا اومنده، پاکستان د دې نه یریدلی دی. ځکه پاکستان خو خپله مفکوره په د میډیا د لارې خورول غواړي. خو د پاکستان دغه چارواکي په دې نه پوهیږي چې په نننۍ دور کې، په نننۍ دنیا کې، چې دا ټوله دنیا د دې سوشل میډیا د دې دغه نه فایده اخلي، د دې د ازادۍ نه، دغه خلکو ته یو فورم پاکستان به څنګه وکړی شي چې په خپله یو پوکڼۍ کې دننه یا په یو کې پاتې شي، چې دا مونږ ته دغه بربوړکۍ کې دننه پاتې شي. هغه بربوړکۍ چوي نشي کېدی، دغه ممکنه نه ده. په یوټیوب باندې دي، د مذهب په نوم باندې پابندي ولګوله، خلکو بیا هم یوټیوب کتو. او وجه یې دا ده چې د ریاست په نیت د خلکو شک دی، د ریاست په نیت د خلکو یقین نشته. خلک دا وایي چې د ریاست کومه فیصله کوي، د ده په شا د دې ریاست خپل څه خپل مفادات دي، د ریاست مفادات نه دي. ځکه خلک بیا د هغې نه د غلا لارې لټوي، خپله ازادي چې کومه دی هغه بیا د غیر قانوني لارې. نو یوټیوب باندې پابندي ولګوله، یوټیوب خلکو کتو، خو یوټیوب دی واپس آزاد کړه. نن په خپه د عرب دنیا کې انقلاب وشو، څوک ورته سپرینګ وایي، عرب سپرینګ وایي، څوک سپرلی وایي، څوک سوی مختلف دغه شانتي. نور د اردوان چې هغه هم د ترکی د بادشاهي چې کومه ده، هغه د خپلې مرضۍ چلی، هلته کې هغه هم پابندي. خو د ترکی خلک بیداره دی، نو د هغه ډېر سیزونه چې کوم دي، هغه په ښکاره نشي کولی. دلته کې پاکستان کې چې کوم دی، دا ډکټیټرشپ اوس په دې موجوده حکومت کې ګوره. جمهوري حکومت څه حیثیت دی؟ اختیار ټول د پوځ په لاس کې دی، خارجه پالیسی د پوځ په لاس کې ده، داخله پالیسی د پوځ په لاس کې ده. ایون کته د یو چا سره اقتصاد خبرې کوي، د کرچین سره، د ټول لوی د سپیک مثلا، د ټول د پوځ په لاس کې ده، د پوځ اختیار تل د پوځ دی. پاکستان کدا خوب ویني چې دې به د سوشل میډیا د ازادي چې خلکو اخیستې ده، دا به پابندي ولګي، دا انقلاب به دې پښاو تم وي، دا به ونه شي. خو د ریاست نو بیا لار خطا، ځکه خلک یو ځل هم د خلکو دا فیصله وکړه چې موږ په دې ریاست کې ازادي خپل غواړو. د دغه ریاست کې په سند کې دی مترقي خلک ډیر دی، په دې پنجاب کې دی مترقي خلک ډیر دی، په بلوچ مترقي دی، په یوه کې سخت دریزی نشته، په پښتنو کې سخت دریزی په یو طبقه کې راوستل شوی د خواغان د پاکستان او د سعودي. په شریکو کوششونو سره په تیر څلوېښت کاله کې افغانستان هم پیوران کړو، د پښتنو خاوره هم پیورانه کړه. دغه راغلی د خو پښتانه اوس راپورته شوي دي، پښتانه را بیداره شوي دي. زه دا ګڼم چې د پښتنو د دې راپورته کېدونکې اواز نه پاکستان ریاست خپل ځان ته خطر ویني.
ډیره زیاته مننه بهروز خان کورمواده.
مننه.
اوس د نن د ورځې دویمه غټه موضوع د عراق د موسل خار د واپس اخستو جګړه ده. د امریکا فوز په 18 مارچ باندې په موسل کې هوایی فوز کې بمباری په سبب باندې تقریبا سلو نه زیات کسان وژل شوي وو. د امریکا فوز په دې باندې خفقان هم کړی دی، ویلې دي چې د دې پیښې پلټنې شروع کړې دي. تفصیل په اورو د وایس اف امریکا په ریپورت کې د محمد عالمگیر نه.
عراقی قواو غربی موسل خار کې د داعش ترهګرو په سنگرونو د هلیکاپټر او راکټ او درنې وسلې د لارې درنه بمباری کړې او جګړه هاغه نوري جمعات گاوند ته رسیدلې چرته نشي. د داعش ترهګرو مشر ابوبکر البغدادي درې کال وړاندې د خپل خلافت اعلان کړو. په موسل خار غربی اړخ ته د محل کور په کور جنگ روان دی او عراقی فوز هڅه کوي چې داعش ترهګر د تاریخي موسل خار نه باروز غلی. عراقی فوز دا عملیات موسل د داعش څخه پاکولو لپاره شروع کړی خو دا محل پکې مشکلات لري. د سیمې نه په تیښته خلک وایي د داعش ترهګر په عادي ولس کې پټیږي، د خلکو په کورونو کې ساریږي او د خار تنګې کوڅې د جنگ لپاره پکاروي. د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د عراقی فوز خصوصی دستو کماندان جنرال عبدالوهاب السادی
وای
د جنگ په ځایونو کې د عادي ولس موجودګۍ ورلا پرمختګ ایثار کړی او عراقی فوز هر ممکن هڅه کوي چې عادي ولس ته مرګ جوبله کم کړي شي. د سیمې نه راوتي خلکو تر مخه د داعش ترهګر په عامو خلکو کې پټیږي او د دوی د کورونو نه خپل ترهګر فعالیتونه کوي او د کورونو دیوالونه سوري کړي چې د تګ راتګ لپاره یې پکاروي.
And they told us you have to come out with us and go forward with us, the ISIS.
لا تختیدلی خلق دا هم وای چې داعش عام خلق د جګړې ډومبي صفونو ته هم راوستي چې د انساني ډال په توګه استعمالوي او اوس هم په زرګاو خلق د غسیمه کې غیر پراته دي. د امریکا په امداد د عراقی فوز او پولیس دستو د موسل خار ختیځه برخه وړاندې نه د داعش تر هګرو څخه پاکه کړې خو د دجلا سیند پورې اړخ ته د تر هګرو د لاسه موټر بمې بریدونو شیشناکو او ماټر توپو بيدرغه استعمال د لاسه سخت ستونزو سره مخ دي. د خار زیاتره آبادی د محل ځان له د تیختلار ګوري. بشري امدادي او د جنگ سارنه کوونکې ډلې وای په هوایی بریدونو او د درنې توپخانه امداد د لاسه عادي ولست مرګ جوب له په زیاتې دوه ده. په موسل جګړه تودېدو سره عراقي او ائتلافي دستو د هوایی بریدونو او توپخانه نه کار اغستل زیات کړي. په عراق کې د بشري حقوقو سارنه کوونکو تنظیمونو ویلي په موسل خار د ائتلافیانو په مرسته د عراقی فوز او داعش ترهګرو ترمنځ د 13 فروری میاشت 19 نیټې راهسې روانه جګړه کې تر اوسه 200 پورې عام کسان وژل شوي. دا مرګ جوبله یا خو د داعش ترهګرو د اقداماتو یا د ائتلافیانو هوایي بریدونو د لاسه شوي.
درنو اوریدونکو د عراق د موسل په اړه مو د عالمگیر بشپړ راپور واورید. همدارنګه دا هم واورېدل چې د متحدو ایالاتو پوځ ویلي د هغو ادعاو په اړه به پلټنې وکړي چې ګواکې د دې میاشتې په لومړیو کې د ائتلافي ځواکونو لخوا په هوایي بریدونو کې تر سلو ملکی وګړي وژل شوی دی. همدارنګه عراقي او امریکایي ځواکونه د موسل د لویدیزي برخې د برتنی ولول لپاره همدا مهال پر عملیاتو ګډو پوځي عملیاتو باندې بوختي. د همدې موضوع د لاسېړلو لپاره زمونږ همکار نوشیروان قلندر د مهال د ویډیو لینک لارې پاډی کې دی. قلندر صاحب کغه میاوري خبرونه ته په خیر راغلی او په موسل کې د جګړې لورستي حاله مو کو اوریدونکو خبر کړی.
اول خو مننه جواد او د موسل صورتحال دا وخ په نړیواله میډیا کې چکم صورتحال دا وخ روان دي. یو خدا چکم اهم موجود یو ملګرو ملتونو چې په موسل کې تر 200 پورې د عامو وګړو د وجنې د نیټو د اتحادیانو په بمباره کې په هغه باندې خفغان او تشویش سرګند کړو. دغه یو اهم موضوع روانه ده. وروسته کې امریکا ویل دي چې او بیگونا خلک په دغه ځای کې وجل شي ویری خوره دي. نور چې کوم پلټنه دي هغه روان دي چې دا څنګه شي ویری. خو دا وخت صورتحال دا دي چې د موسل چې د کال 2014 راسه داعش ډلې په دغه سیمه باندې قبضه کړې و. دا وخت چې کوم مشرقي سیمه دي د موسل ستراتیجیکی بنیادونو باندې ډېر اهم سیمه دي. دغه باندې مکمل عراقی فوجونو قبضه ده او عراقی فوجونو سره په شا باندې چې کوم نړیوال اتحادیان دي د هغې پوره مرسته ور سره هم شامل دي. او داعش چې کوم دي هغې تښتېدلې دي مغرب اړخ ته. مغرب اړخ کې به زیاتره هغه آبادې چې کوم دي کم ځای کې چې خلک ډېر زیات موجود دي او ډېر کم تعداد کې هلته نه خلک وتی دي هغې د وتو هڅې کوي. داعش ډله اوس هغه خلک یې یرغمال کړي دي او د ډال په توګه باندې استعمالوي. په دې وجه باندې چې کوم دفاعي کارپوهان دي او د هغه ځای کې د بشري حقوقو کمی ډلې دي هغې وایي چې داعش عام خلک د ډال په توګه استعمالوي. جګړه ډېر زیات سخت را فیصله کن مور ته داخله شوې ده. خو نړیوال هڅې کوي او عراقي فوجونه هڅې کوي چې په دې جګړه کې عام خلک ته مرګ جوړ لبو نه وي.
نوشروان صاحب په دغه جګړه کې د ائتلافي ځواکونو د رول په اړه کله غرنا واچوي؟
ائتلافي ځواکونو رول دا به خوري زیات احمد یو د کله نه چې د دې میاشتې د اول راسي اغي خپل مرست زیات کړی دي. توپخانه زیات کړی را هوائي بریدونه د عراقي پوزونو سره زیات کړی دي. دغه مرست زیات کړی دي نو دغه په نتیجه کې داعش ډیر اهم ځایونه چې کوم په موسل کې دي هغه پرې خو دي. موسل د داعش ته پاره ډیر زیات ستراتیژیکي بنیادونه باندې ډیر اهم ځای و. دا کال 2014 کې چې کله دي خپل خلافت اعلان کړو نو هغه هم د دې ځای نه کړو. دا نوري چې کوم جماعت نوري مسجد دا هغه شاوخوا دا جګړه سخت روانه را. دغه سیمه کې زیاتره چې کوم اهم ځایونه هغه نه دي په شاشي ویره ودی کې د اتحادیان ډیر زیات اهم رول لري. د دې نه علاوه د اتحادیان یو بل اهم رول چې کوم دی هغه خوا ته په شام کې رکا کوي. رکا کې هم چې کوم دی کوم هوایی اډره نو د امریکا په مرسته باندې چلته کوم د شام مخالفه قوتونه دي فورسز دي جنگجو دي هغه دا داوه کړی چې نه خو یو دغه هوایی اډه قبضه کړی را. بل دغه ځکه یو طبکر ډیم دی چې ډیر اهم حیثیت لري. داعش ډل کوشش دا کوي ستراتیژیکي بنیادونه باندې چې دغه ډیم قبضه کړي. خو اتحادیان د جنگي جازونو د ذریعه د توپخانه د ذریعه او دغه شان دغه چې کوم شامي حکومت مخالفه وسله وال چې کوم داعش په ضد باندې دا جنگي کی هغه سره پوره کومک او مرستې کوي نو د اتحادیانو رول چې کوم دی هغه ډیر زیات اهم دی. خو یو چیلنج ورته اهم دا جوړ شوی لري کې داعش لګیا د آبادې عام خلک هغه د ډال په توګه استعمالوي او ملګری ملتونو 13 ورځې کم بمباری شوې را پاغه کې تر 200 پورې عام خلک وجل شوې را پاغه باندې اندېښنې خو دلی دي. نو دغه یو چیلنج هغه ته جوړ شوی چې څنګه طریقې سره اتحادیان وکړي شي چې عام خلک هم بچي او دغه سیمې د داعش د قبضې نه آزادې کړي.
نوشروان قلندر صاحب د په عراق او په سوریه کې د داعش په وړاندې دغه عملیات چې پیل شوې دي 100 میاشتې کېږي. داسې کوم تصویر موجود دی چې داعش لمن څومره د غزې څخه ټوله شوې ده یا د غسیمې څومره په کومه کچه له داعش څخه پاکستان
د فروری د 19 منټې نه چې د جنگ کم شروع شوې ده په دې کې چې کوم د عراقی حکومت ځواکونه دي چې په شاو سره اتحادیان ني هغه ته ډیر زیات کامیابی ملو شوې دي او دی دا ویل دي چې د عراق دغه شپیت فیصد چکم سیمه دا هغه آزاد کړی دا د دې ترڅنګ شام کې هم دیرش فیصد چکم د داعش په قبضه کې سیمه وی هغه آزادی کړی دی د د د دغه جګړه چکم دا هغه اوس دا وخت په مالو په کوسو کې موجود ده او دی د کلی په کلی یو بل ته بالکل نږدې یو بل ته ورغلی دي ډیره سخت جګړه روانه ده په دې کې عراقی ځواکونه هم چې کم دي په وړمبني ځل باندې یو ډېر زیات مؤثره رول ادا کوي چې کم د امریکا خصوصي نور ځواکونه دي مرین هغه هم الته رسیدلي دي د وړاندې نه هم موجود دي په دې وجه باندې د ډېر د داعش ګیره چې کم دي هغه را تنګیږي او دا امکان سرګندیږي چې دا راتون کې چې کوم میاشت د اپریل میاشت دا ډېر زیاته فیصله کون میاشت وی چې داعش ته بهر حال ماته ورکړي شي خو دلته اتوش په تو چې کوم هیوادونو په امریکا کې کوم غونډه شي ور 13 هفته په هغه کې هم دی ویلي دي چې ورستو صورتحال چې کوم نه داغه د مخنیوي لپاره به هم لارې چارې لټو
ډیره مننه یو یو وړه بل پښتنه هم لرم وقدا چې د داعش له بش پر ماتیدونه ورسته د سیمې دراتون کې پاړه څه پروګرامونه د محل شتاو کڅنګه
بالکل او دا ما چې څنګه تاسو ته وی چې په واشنگتن کې 13 هفته کومه غونډه شوې ده د امریکا په کوربتوب باندې په هغه کې اومو نړیوال په دې باندې هغه غور او فکر کړی دی چې یرا په موسل کې یا په شام کې داخلك ماتي اوخر په خاصه توګه موسل کې نبیا به وړاندې سوي دا امکان سرګندګي چې دی خو د شام ریکا خارته او تختی کم چې داعش ډله د ځان د پاره د خلافت مرکز چې کم دی هغه غني ال تبه بیا څنګه مخ نیول کیږي د دین علاوه په دې باندې تجویزونه راغون کړی شي وي دي چې کله دا داعش ډله ماتي اوخري او دا خوريږي بیا بر سټریټیجی سه وی سټریټیجی به دي زیاتره دا به څه کوي چې عام زینو کې چې کم دي 14 نو کې خلک يرغمال کې په خلکو باندې بریدونو کې دا غي د مخنیوي لپاره دی یو سټریټیجی لګیا ده جوړي دا ممکنه هم چې یارا دا سایبر چې کم حملې دي هغه زیات کې سایبر جهاد چې کم دي هغه شروع کې او د انټرنیټ د لارې په خلکو کې دا خبره خبري کې چیرې کنه دا د کفر سره چې کم دي جهاد دي او ځوانان په ټوله دنیا کې ځان تر پته راواړي خو امریکا او د غشان اتحادیان دا وایي چې دی ډیر هدا پوره کامیاب شي وي چې د داعش مخنیوي وکي په سایبر جهاد د دغه سایبر جهاد هم مخنیوي وکي او په دغه لړ کې دی وی چې تر شپه گذر پورې داغي د سوشل میډیا اکاونټونه او پانه هغه بلاک کړی دي نور هم په دې لړ کې هغه پرمختګ کوي نو داغي به دوا مهمه اهداف دا وی چې یو خو عام په ولسی زینو کې 14 زیات کی بریدون زیات کی او دوی مدا چې هر د سایبر د لارې د انټرنیټ د لارې چې کوم دی جهاد تبلیغات چې کوم دی هغه زیات کړی
ډیر زیاته مننه نوشروان قلندر کور مودان
مننه مېرمن
د بشری حقوقو باندې نظر ساتونکو عالمی اداره وای چې په پاکستان کې د ترهګرو حملو او د طالبانو د لاسا تعلیمي هلو زلو ته ډیر زیات زیان رسیدلې ده ایچ آر ډبلیو یا هیومن رائټس واچ په خپل رپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې څه تقریبا 15 میلیونه ماشومان د اسکولونو نه بهر دي او 2009 نه 2015 کال پورې 850 زیاتې حملې په اسکولونو باندې یا په تعلیمي ادارو باندې شوې دي دی په دې موضوع باندې به نور حال راکړي ارشد مومند په خپل رپورت کې
د هومن رائټ واچ تازه رپورت وايي پاکستان کې په تعلیمي ادارو زده کوونکو او استادانو باندې ترهګر بریدونو پاکستانی معاشره ته ډیر زیان رسولې د رپورت په شروع کې لیکل شوی چې په کال 2014 کې د پېښور آرمی پبلک سکول باندې برید کې 115 وختنان وجل شوی چې زیاتره پکې ماشومانو رپورت لیکي چې دا په کوم هیواد کې په تعلیمي اداره تر ټولو خونړې بریدو رپورت تر مخه پاکستان کې د کال 2009 نه تر کال 2015 پورې په تعلیمي می ادارو 1908 په تبریدونه شوی چې پکې 392 تنان وجل شوی او 243 ټپیان شوی دی رپورت تر مخه تحریک طالبان پاکستان لشکری جنگوي او نور سخت دریزه وسلوالو تنظیمونو دغه تعلیمي ادارې په نخه کړی او یو بنیادی وجه دا خودل کیږي چې د ادارو کې سیکولر تعلیم ورکول کیږي ریپورت لیکي ځینې بریدونو کې ښکاري چې د وسلوالو بریدونو مقصد زده کوونکو ته نیغ په نیغه زیان رسول نه و، خو دوی غواړي چې تعلیمي نظام متاثره کړي او په خصوصي توګه د جینکو طالب. د ریپورت په اړه د پېښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر قبله یاز وایي داسې بریدونه د زده کوونکو تخلیقي صلاحیتونه متاثره کوي.
هر ځای پولیس ولاړ وي، هر ځای تارونه لګېدلې وي په دیوالونو باندې، هر ځای کلاشن کوفونه او ټوپک، او په ځنه یونیورسټو کې خو چې تاسو ننوځئ نو باقاعده هلته ټینکونه ولاړ وي. نو په داسې ماحول کې خو یو ذهني تشکیل او ذهني ارتقا او د تخلیق صلاحیتونه چې دي خامخا په هغې کې کمزوري راځي.
په یو بیا سپو مشتمل دی ریپورت کې 80 استادانو، زده کوونکو، والدینو او د پنجاب، سند او خیبر پختونخوا سکولونو انتظامیه نه انټرویوز اخیستل شوي دي. ریپورت کې د کال 2018 جنوري میاشت کې په باچا خان پوهنتون باندې د شوي برید ذکر هم شوی چې د هغې وروستو طالبانو خپل یو بیان کې ویلي وو چې په تعلیمي ادارو به بریدونه نور هم زیاتوي. په هغه وخت کې د باچا خان یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې د برید وروستو په پوهنتون کې د زده کوونکو شمیر زیات شوی و، خو د والدینو او زده کوونکو په ذهنونو کې یره هم سیوا شوې وه.
خو عملي طورغه باندې هغې په ډبل باندې خلک رالی، هغه په دوه ګونه باندې خلک راله. مطلب دا دی چې په هلته زموږ خواته کم از کم دغه شانته هغه ونشه. البته ما په نظر باندې دغه شیش چې کوم دی د سی سره
دا ریپورت لیکي چې په تعلیمي ادارو بریدونه او زیاتیدونکې یره په داسې هیواد کې ده چېرته چې 50 میلیونه ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ ټی وی ته غواکیاست. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې 348 ښوونځي یا سکولونه او کالجونه دا مهال فعالیت کوي. په داسې حال کې چې 340 دینی مدرسې دي چې په هغې کې 80% مدرسې رجسټر شوي هم نه دي، او داسې راپورونه هم شته چې په 340 کې یو نوی ښوونځی هم نه دی پرانستل شوی. په دې اړه مفصل راپور ارشد حسین درکوي.
د حکومتي شمیرو تر مخه پایتخت اسلام آباد کې 422 سکولونه او کالجونه دي چې پکې د 14,000 نه زیات محصلین زده کړې ترلاسه کوي. په پایتخت اسلام آباد کې د دینی مدرسو لکه د خریړو راټوکېدو د ښار اوسیدونکي او د مدني ټولنې فعالین اندېښمن کړي دي، خو حکومت وایي پایتخت کې ګرد مدرسې رجسټرډ دي. د وزیر اعظم نواز شریف ویان مصدق ملک دینی مدرسې د ترهګرۍ سره نه تړي.
ہونے کا متعلق دہشت گردی تو نہیں ہے، دہشت گردی کا مطلب جو ہے وہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی کے کچھ سرے جو ہیں وہ مدارس میں جام ملتے ہیں، وہ بند کر دیے جاتے ہیں.
ہغوائی دتر ہگرے ریخے کدا مدرسو یا سکولونو سره راخی جی نو حکومت هغه بندوی. خو زیاتوی د تاثر غلط تی چې غنی د تر هغه تعلق نیخ پنیغه د دینی مدرسو سره دی. 20 کلن عبدالباسط چې د اسلام آباد سره نږدې د شهزاد ټاون په سرکاري جماعت کې د جوړې یو دینی مدرسې زده کوونکی دی، په مستقبل کې د انګریزي ژبې د استاد جوړېدو خوب لري، خو نه ګڼي چې په یو طالب علم کې سخت دریزی د دینی مدرسو او په هغې کې د خودون کې نصاب لکه بل راځي.
یہ جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ چارے کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، یہ مدارس سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ اپنی زندگی کے
حغوائی د مدرسو د محصلینو په تر هغره کې د خشاک پتو گد کارولو خبره کیږي. خودغه محصلین تر هغره یا سخت دریزه ته حلزي چې کله دوی عملی جون توزی. هم په شهزاد ټاون کې د دغه دینی مدرسې سره پیوست یو اوسیدونکي یوسف عزیز وای پایتخت کې د مدرسو خورجال هغه هم د تشویش سره مخ کړی دی، او زیاتوی مدرسو کې د ماشومانو برین واشنگ کیږي.
ایسی صورتحال میں واقعی جب وہ رجسٹر بھی نہیں ہیں، ان کے نصاب پر بھی حکومت کا کوئی ضابطہ کار فرما نہیں ہے، یا کسی قسم کا اس پر نظم و ضبط بھی نہیں ہے، کسی کو وہ جواب دہ بھی نہیں ہے.
حغوائی پدا سے حال کے چیز زیادہ تر دینی مدرسے رجسٹرڈ ہم نے دی، اور دغل تم موصلین تو پخودن کے نصاب ہم حکومت سے اثر رسوخ نہ لری. نو پدغ مدرسوں کے چد موصلین کم ذہنی تربیت کی گی، حغا سنگ کی گی، اور دغا تربیت دغا نا سقسم انسان او شہری جوڑوی. د مدنی ټولنې فعال غړی جبران ناصر وای دینی مدرسه یو خ اداره وی ک یو مدرسه د سره په غیر قانوني توګه جوړوي نو هلته د دین دنیا جواز نه پیدا کیږي.
مدارس میٹ کر رہے ہیں جہاں بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے اور ساتھ میں سہولیات دی جا رہی ہیں, وہ خلا حکومت نے کریٹ کی ہے, حکومت وہ خلا فل کر دے گی, یہ آٹومیٹک چیزیں چینج ہو جائیں گی.
دی وائی زمنگ پٹولن کے دا تعلیم طلب شتا نخکارا دا چی دغه طلب با دینی مدرسے پورا کوي, دغه خلا حکومت جوړ کړی دا او کو حکومت دغه خلا ډک کړی نو د مدرسو ضرورت با خود به خود ختم شي. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ پر ضد د ملي تګلارې لاندې د دینی مدرسو د اندراج په دغه مدرسو کې خودونکو نصاب کې د اصلاحاتو راوستلو او مدرسو ته د ترلاسه کیدونکو فنډونو د سرچینو معلومولو ژمنه کړې وه, خو په دې لړ کې تر دې دمه لا کوم په زړه پورې پرمختګ نه لیدل کیږي. د پاکستان په دینی مدرسو باندې د تندروي او ترهګرۍ خورولو تورونه نه یوازې د هیواد دننه لګي بلکې د پاکستان ګاونډي هیواد افغانستان هم په خپل هیواد کې د راجوړ فساد ریښې د پاکستان دننه د دینی مدرسو سره ښایي. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ډیوه ریډیو, اسلام آباد.
د پاکستان د فوز مشر جنرل باجوا دو ورځې وړاندې یعنی د خالی په ورځ د قبایلی سیمو دوره کړې وه او هلته کې دا اعلان کړی و چې د افغانستان سره به په پوله باندې اسخنتار لګولې کیږي. که څه هم دې اعلان ته په ملکي دننه هم خبرګون ښودل شوی دی, خو د افغانستان لخوا هم عکس العمل پی راغلی دی. د افغان چیف اگزیکټیو عبدالله هم په دې باندې ویلي دي چې پوله باندې اسخنتار لګول د لارې د ترهګرۍ یا د ترهګرو مخه نشي نیولای کېدی. هم په دغه موضوع د افغانستان د سرحداتو د چارو وزیر غفور لیوال سره د وایس آف امریکا آشنا سرویس سلمان آشنا امریکا کړی ده او دغه امریکا کې هغه څه ویلي دي صدریزه بیان کړی دی, دا تاسو وړاندې کوو.
په ډیورن کرخې د کټارو لګول به پاکستان امن کی کنه؟
مننه. تر هر څه مخکې باید ووایم چې دغه کرخه شاوخوا سل او لاس کاله پخوا چې راکاګل شوې ده, په دې باندې قومونه تګ راتګ درلود, خلک تلل راتلل, نه ترهګري وه نه بدې پیښې وې او هیڅ ډول پیښې نه وې. خبره په دې کې ده چې د ترهګرۍ او د بدامنۍ ځالې او روزنځایونه د دې کرخې نه ډېر وړاندې هلته په ښارونو کې او په آبادو سیمو کې دي. تر هغو چې هغه ځالې بندې نه شي په کرخو باندې د خلکو د تګ راتګ مخنیوی په هیڅ ډول د سولې او ثبات لپاره مرسته نه شي کولای.
یو بل موضوع د لیوال سره, پاکستان وایي چې د لارې ځکه باندې چې د ترګرو تګ راتګ مخاوني سیدای اومده دلیل ده. په همدغه سیمو کې دغه مشت قبایل او قومونو ته ستاسو یعنی د افغانستان د دولت یا په مجموع کې شخصا خصوصا ستاسو د وزارت وینا او مشوره څه ده؟
ګورې په دې سیمو کې له بده مرغه د ټولو اصول پر خلاف ډیر پراخ عملیات شوی دي. نظامی د سیمې خلک بې ځای شوی دي, وژل شوی دي, له خپل سیمو څخه بې ځای شوی دي, او بیا هم دغه پیښه په دې سیمه کې لغ تروریستي پیښه په سیمه کې لمانځه نه دي تلی. لدغه اقدامات څخه لدغه یو اړخیزه یک جانبه اقداماتو څخه هدف دا دی چې نړۍ ته وښول شي چې ګواکې د دې پولې نه په اصطلاح ترهګر اوړي را اوړي, او له بلې خوانه د دې سیمې خلکو ته چې ډیر زیات متضرر شوي دي د قبایلي سیمو خلک, هغوی ته وښيي چې دوی ګواکې دا هر څه د امنیت لپاره کوي. حال دا چې ما زه غواړم بیا تکرار کوم چې د بد امنۍ منابع سرچینې او ځالې په ودانیو کې په خارونو کې او تر دې کرخې ډېر وړاندې ها خواته د دوی په هغه پوځي مراکزو کې دي. هلته چې کوم مشهور خلک وژل شوي دي, هلته چې کوم د امریکایانو لخوا بمباردونه شوي, دا ښیي چې په قبایلي سیمو کې د خلکو ترمنځ د عامو خلکو ترمنځ د افغانانو ترمنځ دغه مسائل نشته. زه غواړم په صراحت سره وایم چې د افغانستان حکومت هیڅکله دا داسې یو اړخیزه اقدام نه مانی، دا د جګړو او د توپونو تر ډزو لاندې داسې اقدامات اصلا تر سره کیدلای نشي. په صراحت غواړم وایم چې دغه خلک سوله خوښي خلک دي، دا افغانان دي او افغانستان به تر 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 وګدې مودې پورې د دغو خلکو ملاتړ او حامی پاتې
شي. کچیرته د افغانستان دولت مخالفت کوي، آیا د مخنیوي لپاره به کوم اقدام هم کوي یا پام کې لري چې څه اقدام وکړي کنه؟
تاسو مخکې مو اوریدل چې په دې اړه لا تر اوسه د افغانستان حکومت سره هیڅ ډول سلام مشوره نه ده شوې. د افغانستان حکومت هر کله چې په دې اړه کوم عملی اقدام وویني خامخا به په دې برخه کې وړ او معقول اقدام تر سره کړي.
راشو یو بل موضوع تم لیوال صاحب، ستاسو چون تشریف هم راوړی د لږ وخت مخلو، د ډیورن په کرخې باندې د پاکستان ډیر نظامی قوت ځای په ځای شوی دی. د دوه درې څلور کالو مخکې عملیاتونه چې وزیرستان کې پیل کړل، که ډیورن رسمي سرحد نه اوسي نو د دولتونو ترمنځ نړیوال توافق څه شی دی چې باید د دې کرخې امنیت او مدیریت په څه ډول وشي؟ اصلا
اول خود هر ډول پولې په نږدې سیمو کې یا پولې ته څیرمه پوځي اقدامات په نړیوالو کنوانسیونونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هوکړې او توافق او تر مذاکراتو وروسته ممکن ده. حال دا چې د افغانستان حکومت لا دغه کرخه د رسمي پولې په توګه نه پیژني او د کرخې دواړو غاړو ته ولس یا ولس ګڼي. په داسې مواقعو کې خو هیڅ ډول پوځي تحرکات مجاز نه دي. تاسو پوهیږئ چې په 1921 کال کې چې په راولپنډۍ کې کوم توافق شوی دی د افغانستان د آیات او د برتانوي هند ترمنځ، په هغه کې په فاټا کې او قبایلي سیمو کې د هر لوري نه هر ډول حرکت یوازې او یوازې په دې مشروط دی چې د دواړو حکومتونو ترمنځ د وار لمخه تماس نیول شوی وي او د هر څوک غواړي په دې سیمو کې کوم حرکت وکړي باید په اصطلاح د بل حکومت توافق اخیستل شوی وي. حال دا چې اوس د افغانستان له حکومت سره، د افغانستان له خلکو سره، او تر ټولو مهم د دې سیمې له خلکو سره چې د دې سیمې اصلي خاوندان ولسونه، قومونه او د دې سیمې قبایل دي، د دوی سره هیڅ راز مشوره نه ده شوې. هر څه چې کیږي په دې خلکو باندې په جبر کیږي او له بده مرغه تر ټولو ډیره صدمه هم
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر نوې خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
اردونکو، د افغانستان پلازمینه کابل کې د مارچ 28مه د پاکستان د پوز لخوا د بلوچستان اشغال او د بلوچستان د ټول وژنې د دوام په توګه په کلکه وغندل شو. زمونږ همکار حقمل روان دغه غونډې ته ورغلی دی او دا راپور ورسوله.
د پاکستان تر کنټرول لاندې بلوچستان لت لسګونه اوسیدونکي نن په کابل کې د یوې غونډې پر مهال له پنجاب څخه د خپلواکۍ غوښتنه وکړه. د افغانستان نوین څېړنیز او د مطالعاتو د بنسټ په نوښت د جوړې شوې سیمینار پر مهال د بلوڅو ازادۍ غوښتونکي استازي وایي له 1943 کال د مارچ په 28مه د پاکستان فوج په بلوچستان قبضه لګولې او د ګازو، ډبرو سکرو او له نورو طبیعي زیرمو د پنجاب الت استفاده کوي، خو بلوچستان د ژوند له ټولو اسانتیاو په ځانګړي توګه له سیاسي، اقتصادي، فرهنګي، د بیان ازادي او د ژوند له ټولو پرمختګونو څخه محروم ساتل شوی دی. د بلوڅو د رهبرۍ شورا غړي ستار پر دیالي په دې اړه وویل:
په بلوچستان کې د اپریشن په نامه خلکو وژنی، شزی وژنی، ماشومان وژنی او هیڅ رحم نه کوي. د خلکو کورونه سوځوي او ډیر په بیرحمانه د بلوچستان نسل وژنه همداسي روان ده. او بلوچستان هیله لري چې ټول نړۍ د دوی غږ واوري او د دوی سره مرسته وکړي چې خپل ارمان چې ازادي ده هغه ته ورسیږي.
ل ناروی څخه هم دی غونډی تر غلی ملما اسماعیل مومن وویل دی بلوچستان دی ازادۍ لپاره دی بلوچستانو مبارزې په حق او بلل او دی افغانستان له حکومت او نړیوالو ټولنې غوښتنه وکړه چې ملاتړی وکړي او دی یاد ملت د خپلواکۍ لپاره ایادي سره پراخ انساني او سیاسي مرسته وکړي.
مارشال جوړ دی او د نیابتي جنګونو کې گرفتار دي. د دې د حل د لارې لپاره دا نن ګډون کوونکي د سیمینار راغلي دي چې خپل آواز پورته کړي او د ټولو خلکو ذهنیتونو ته ورسي ترڅو موږ د یو آزاد مستقل او ماشي او ستراتیژي خاوندان شو. نو په دې حساب باندې نن سیمینار د ټول ګډون کوونکي د نورو هیوادونو او د نورو ځایونو څخه راغلي دي چې خپل د آواز د ټول جهانیانو غوږونو ته ورسي چې موږ د ازادۍ او د خود ارادیت غوښتنې
همدار از دی مدنی ټولنې دی فیډریشن مشر صدیق انصری دی بلوچستان دی ازادۍ غوښتونکو دی مظلومیت پاړه وویل.
د نړۍ په ټولو مهذب قومونو ازادي خوخو قومونو او په ځانګړي توګه په هغه سازمانونو چې د نړۍ د ملتونو د دفاع په نوم د نړۍ د ملتونو د اقتصادي، علمي، سیاسي او فرهنګي پرمختګونو په نوم او د نړۍ د فرهنګونو او تمدنونو د ورورۍ په نوم ایجاد شوي چې د دغه تمدنونو د ټکر مخه ونیسي او د پنجاب په استبدادي حکومت باندې فشار راوړي ترڅو دغه سیمه آزاد او خپلواک شي.
دی مارچ 28 د پاکستان د فوج لخوا د بلوچستان اشغال او د بلوچستان د ټولوژنې د لړۍ دوام په داسې حال کې وغندل شو چې د غونډې په پای کې د بلوچستان ازادي غوښتونکو لخوا د اعلامیې په خپرولو سره په ملګرو ملتونو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان، اروپایي ټولنې، سارک، شنګهای سازمانونو غږ وکړ چې د بلوچستان د خپلواکۍ د ایې په ټینګ ملاتړ سره انساني، سیاسي مرسته وکړي او د پاکستان د فوج لخوا د بلوچستان د ازادۍ غوښتون کو ملت دی ټول وژنې مخه دی ونیسی. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو ټی وی، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. تاسو کولی شئ د ډیوا ریډیو په ویب سایټ باندې هم دغه خبرونه نیغ په نیغه وګورئ. www.voadivaradio.com د ویب سایټ پته ده. او سرازو د خبرونې اړخ ته تاسو رپورت وړاندې کوو د بلوچستان د داخله وزیر سرفراز بوکټی په حواله سره چې هغه سمو د وړاندې په سیمه کې د مارخور چې کم یو داسې خطر سره مخ زناور په توګه عالمی کچه باندې پیجندل کیږي د هغې ښکار کړي وو او دغه تصویر د دغه زناور سره تصویر بیا په سوشل میډیا راتلو نه پس د مارخور د تحفظ لپاره کارکونکو ادارو هم په دې باندې سخت خبرګون ښودلی وو. د سرفراز بوکټی پر ضد اف آی آر درج کړی شوی دی. د دې تفصیل به درکړي حمید سمسور په خپل رپورټ کې.
دغه اف آی آر د بلوچستان د ځنګلاتو د څانګې سب ډیویژنل افیسر ویلډ لایف تکتول لوري درش کړل شو. په یو پایار کې لیکل شوی دی چې د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټی شپږ کلن د مارخور ښکارې کړی دی. په یو پایار کې دا خبره هم لیکل شوی ده چې د ځنګلاتو د قانون لمخه د یو مارخور جرمانه له 40,000 څخه بیا تر 100,000 امریکي ډالرو پورې ده. د ی پایار په شپږمه خانه کې لیکل شوی دی چې مال د ملزم په قبضه کې دی او په اومه خانه کې بیا لیکي چې ملزم آزاد دی. د وایلډ لایف له لوري لیکل شوی دی چې د ملزم له لوري ښکار شوی مارخور ملزم ورسره جوخت ناس دی. دا تر ټولو لوی ثبوت دی. د ځنګلاتو د څانګې له لوري ویل شوی دی چې دوی د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټی سره تماس ونیوي. د 100,000 روپۍ د جرمانې د ادا کولو وډ وکړي خو لاکې نوره جرمانه نور کوي. یاد دی وی چې د روان کال د پروري په میاس کې د کوټي وشار ته نږدې د تکتو په غره کې د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکچی د مارخور ښکار کړی وو چې بیا داغه انځور پر سوشل میډیا باندې خور کړی دی. دی له مارخور سره نږدې ناستی او توپک ورسره دی. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکچی د دغه انځور نوټس د بلوچستان عالی محکمې له خپل لوري د دې نوټس واخیستی. په روانه اونۍ کې د بلوچستان دوه کسیز بینچ د دې ارویدانه وکړله. د بینچ مشري قاضي جمال مندوخیل کوله چې بل غړی قاضي ظهیر کاکړ هم و. عدالت د بلوچستان د ځنګلاتو د څانګې د ژغورنې افسر راوغوښتی و د تې امر وکړی چې د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر چې کوم د مارخور ښکار کړی دی دغه په ضد تې مقدمه ولې نه درج کوي. د ده عکس موجود دی. د دغې قضیې اروېدنه د اپریل تر درېیمې نیټې پورې ځنډول شوې ده. د ځنګلي خزندګانو نړیواله اداره ډبلیو ډبلیو اف وی چې مارخور په هغه ځنګلي څاروی کې شامل دی چې نسل له خطر سره مخامخ دی په نړۍ کې اوس ډیره کم شمیره پاتې شوې ده. په بلوچستان کې د ځنګلاتو د څانګې مایرین وی چې دلته د کوټ ښار په تکتو پازارګنجي او حل د مسخیل سره نزدې په کوی سلیمان کې وزیر ته نزدې مارخور موجود دی. حکومت د دې پر ښکار باندې بندیز هم لګولی دی. حامد سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه.
اردوونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په پاکستان کې د سرشمیرنې بهیر دا مهال پر مخ ترومي. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي عائشه ګلالۍ د یوې خبري غونډې پر مهال وغوښتل چې د سرشمیرنې په فورمه کې دي د پاکستان بې ځایه شویو خلکو ته هم باید یوه خانه موجوده وي. د ډیوي خبریالې صادق قاسم شاه همدارنګه د اغلې ګلالۍ نه د فاټا د اصلاحاتو په اړه هم پوښتنې دي. دا ټول تاسو په دې مرکه کې اورئ.
میجورٹی آبادی چې کومه ده د وخت په ډیسپلیس شوه ده په سیټلډ علاقو کې موجوده ده خپل علاقو نه بهر ده. نو مردم شماری چې د 19 سال نه بعد چې د پاکستان کې دا روانه ده نو دې کې د آی ڈی پیز لپاره حصہ چې د قلم نشته پکې چې آی ڈی پیز پہچان وشي چې سیټل علاقې کې څومره دي او دا کمې ایجنسی وایز هر ایجنسی نه څومره څومره خلک چې دي پاکستان کې کم کم ځای کې دي. نو چې واپس ځي نو دې لپاره بس څه قسمه سټریټجی جوړو پالیسی به جوړو. نو دې حوالے سره د سینسس چې ادا خلک په خیبر پختونخوا کې شامل یعنی دی شمار کې لګیا دي او په پنجاب کې کېږي لګیا دي په کراچۍ کې. نو دا آی تھنک چې ډېره غټه زیاته خبره ده. موږ د ډیمانډ چې دا فوري طور پر سینسس کې دا کالم د آی ٹی پیز لپاره شامل شي او بیا ټوله کې ډېر د موږ آی ٹی پیز پکې ځکه پریشانه دي چې دی چې واپس خپل علاقو لذی نو دی شمار خو به په خیبر پختونخوا کې شوي یا پنجاب کې به شوي یا کراچۍ کې. نو دی ته به خپل حقوق چې دي یا پارلیمان کې یا بیا مخ کې چې کوم صوبایي اسمبلی کې به دی ته سیټونه ملاویږي یا خزلو به چې کوم سیټونه ملاویږي نو هغه فاټا خلک چې دي هغه لا باغه حصہ متن لګي چې الیکشن کمیشن باغه ورکي. نو دا ټوله مسلې دي او د باندې حکومت هیڅ پلانینګ چې دی نه دی کړی. دا ډېر غټ افسوسناک خبره ده.
دا پنځو کالو دا موده چې ورکړی شوی دا پنځو کالو کې به بحالی کېږي فاټا کې او دا د اصلاحاتو د عمل به کېږي. څه ګورئ پنځو کالو کې به څه بدل شي او بیا دک اصلاحاتو دې ټول عمل ته تاسو د یو ښځې ایم این اے په حیثیت څنګه ګورئ
چې کم قسمه سیټ اپ دی کړی دی یعنی فاټا سیکرټریټ په ترو دی دا چینجز راولي. نو فاټا سیکرټریټ خو ماته هیڅ امید نشته ورنه دی دا پر خو بچا ته نوی خلک راولي چې دا خلک بالکل نوی او مخلص وي د فاټا خلکو سره او حکومت خپل مخلص نه دي ځکه چې فاټا مرجر چې دی دی و دوه کسانو دی وجنه ملتوی کړو د فاټا خلکو جمهوریت رائے چې دا غیته اهمیت نکړو ور او فاټا کې پی مرجر باندې ډیلی لګیا دا. نو دا فاټا ریفورمز کم قسمه سیریس نه ستې
صوبایي اسمبلی غړي شي یا کده قومي اسمبلی غړي دا وخی نو خپل علاقو د پاره کده قانون سازي هغه اختیار نه لري. سو ګوري چې دا اختیار کې تاسو صوبایي اسمبلی کوم ناس یې خو نه لري نو تاسو سګوري په کار سره یو لیجیسلیټر یې نو ظاهر ده تاسو سره بزدي سره الټرنیټس
آی تھنک چې دا خو حکومت ته دا چې کوم امپاورډ ممبرز په کار دي ځکه چې اور طریقې سره چې کوم قانون ساز دي کا په پارلیمان کې ناس وي او کا په صوبایي اسمبلی کې ناس وي. نو دایته د پارلیماني اختیار چې دای په قانون سازي کوي نو هغه فاټه په خلکو باندې امپلیمنټیشن ضروری دی، ورنه خو بیا دې صحیح اغانشتن او اصل امپاورمنت به دغه وي چې دا اوس پورې د فاټه پارلیمنټریز هم دغه سي ناستي او هیڅ قانون سازي امپلیمنټ کوي نه، دغه خو انتهایی ضروری خبره ده او ګورنمنت چې دې باندې آی تھنک چې دې باندې یقینا د فاټه ریفورمز حساب ده.
عائشہ تاسو په خپل چې کامی اسمبلی کې ناسي قبایلی علاقو سره تعلق لري، نو محسوسوي چې درې کالو کې تاسو خپل علاقې له سوکړې شو چې نه قانون سازي کولای شي نه خپل علاقو ته شاندې تللی شي.
زه خو جی د فاټا نه خو نیم الیکټ شوی، زه د کی پی نه الیکټ شوی یم، خیبر پښتونخوا نه الیکټ شوی یم، خو د فاټا چې موږ کم پارلیمنټیریان زی خو ما خپل تعلق خو د وزیرستان نه دی او چونکه خصو ته پر ریزرو سیټس وونه دا بد قسمتی ده، نو زه د کی پی کې نه به ریزرو سیټ باندې راغلم، نو عمدغه خبره ده پر به ما د الیکټورل ریفورمز کمیټي کې ما دا سجیشن هم ورته ورکړیو د عارف الوی په ترو چې مطلب خزې چې دی اغه فاټا نه اغه پر ریزرو سیټس پکا دی، نو دا بالکل ٹھیک خبر ادا چھ پریزیڈنٹ پکا بھی او گورنر آل ان آل دل دلتا وغه کے دی فاٹا چکم پارلیمنٹیرین سی دے اغه حصہ حیثیت نشتا، نو فاٹا ریفارمز مین شی خدا غدی چھ دا پکار دے امپاورمنٹ
دی رے مہربانی ستا.
د وایس اف امریکا دی وا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده، کران اوریدونکو کتونکو بوزو واست تاسو مردان ته چرته چې دی وا خبریال ریاض حسین وای د سبزیانو د فروټو د میوه او د پولټری یا د چرګانو نرخونه ډیر زیات شوی دي، سو جدا سیلت ته دغه تفصیل به تاسو د ریاض حسین په ریپورت کې اوري.
د ملک د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم د سبزیانو او چرګانو په بیو کې اضافه راوړاندې کیږي او مقامی اوسیدونکو وایي چې وس د سبزیانو خوراک هم د هغوی د وس نه بهر شوی دی، خو د چرګانو د کاروبار سره تړلې تجارتي خلکو وینا ده چې د غوښتنې د زیاتوالي او د پیداوار د کمی په وجه باندې قیمتونه زیات شوي دي. په خیبر پښتونخوا مردان دل کې مقامی اوسیدونکو بخت محمد وینا ده چې وس سبزیان هم د هغوی د خوراک نه بهر وتلې دي چې مقامی انتظامیه یې ذمہ‌وار ده. مردان دل کی د مقامی انتظامیه وینا ده چې هغوی پر روزانه توګه د قیمتونو جاج اخلي او چې څوک هم د تړلې نرخونو خلاف ورزي کوي په هغوی جرمانی لګوي او جیلونو ته لیږي. د حکومتي نرخنامې مطابق په خیبر پښتونخوا مردان دل کی د تړلې شوی نرخونو نه په زیاته بیا باندې سبزي میلاویږي. د حکومت له طرفه د ټماټرو د یو کیلو بیا یو سل ډیر شپه تړلې شوی ده، خو دغه ټماټر په مارکیټ کې په یو سل شپه روپې خرڅیږي. د شنو مرچکو بیا سل روپې یو کیلو تړلې شوی ده، خو په شپږ شل روپې میلاویږي. د اوګې د یو کیلو بیا درې سوه شل روپې په ځای درې سوه پنځوس روپې لګولې شوی دي. ادرک د شپږ شل روپې کیلو په ځای په اووه شل روپې کیلو خرڅیږي. همدغه شان په مختلفو علاقو کې د یو ژوندي چرګ بیا چې وزن یې تقریبا دوه کیلو وي درې سوه پنځوس روپې ته رسېدلې ده. د خیبر پښتونخوا په مردان دل کې الوګان په پنځوس روپې، پیاز په شپېته روپې، بینډې په اووه شل روپې، شملہ مرچکی په سل روپې، ټینډې په شپېته روپې، لیموان په سل روپې او کدو په پنځوس روپې کیلو خرڅیږي. اگر چې په مقامی توګه د سبزیانو د قیمتونو د جګېدو هیڅ جواز نشته، خو په مقامی مارکیټ کې د چرګانو د کاروبار سره تړلې امراد علی ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د پیداوار د کمی او د ودونو د موسم په وجه باندې هم د چرګان ګران شوی دي.
تقریبا یو کال تاسو معلومه چې په ټول ملک کې ریټونه ډېر کم پولټری گوش چلېدل، هغې سره فارمران او ریډران د تاوان سره مخ وو چې پروډکشن کم دی او د پروډکشن د کمی په وجه باندې په دې ملک کې اوس چرګان کم دي او سپلای کمه چې ریټونه به سیوا کېږي.
یاد دې وي چې په پاکستان کې پولټری یا د چرګانو پیداوار د یو انډستری شکل اختیار کړی دی چې پکې د جی ڈی پی یا قامی آمدنی یو اشاریه درې فیصد حصہ پیداوار کیږي. د څېړنو مطابق د ملک آبادی ته شپږ اشاریه اته فیصد پیداوار په مقامی توګه ورکول شي او تقریبا پنځلس لکه خلک د دې روزګار سره هم تړلې دي. د صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او وینا ده چې په نړیواله سطح باندې یو کس ته د ویشتو ګرامو د چرګ د غوښې ضرورت دی، خو په پاکستان کې یو کس ته اولس ګرامه د چرګ غوښه میلاویږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د
ترنو اوریدونکو د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې د سرو زرو او مسو کانونه وجود لري. دغه کانونو قرارداد د پاکستان د حکومت لخوا نه ټي سي سي کمپنۍ ته ورکړل شوی، ولی هغوی ته د کان کیندنې اجازه نه ورکول کېدله. هغوی د خپل شکایت نړیوال بانک ته وړاندې کړی و. نړیوال بانک په هغوی د شکایت په اړه پریکړه کړې ده، چې زمونږ د خبریال حمید سمسور په راپور کې اوري.
د پرمختیا په ډګر کې تر ټولو شاته پاتې صوبه بلوچستان کې حکومتي چارواکي وایي چې د ریکوډیک د سرو زرو او د مسو پروژه د نړۍ لوو لویو ذخیرو څخه یوه ده. د پخوانی پوځي ډیکټاټور پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال باندې دغه پروژه د چلی او د کینیډا د ګډ شرکت ټیټیان او کاپر کمپنۍ ته د ورکولو مایده سوی وه. لکن د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر نواب اسلم رسانی حکومت و د ټی ټی سی کمپنۍ ته د کیندلو اجازه ورنکړله. پر هغه مهال باندې حکومت د ریس درلودي سی ټی ټی سی په چاغی کې له خاورو څخه خامال د سپاکولو لپاره د پلانټ لګولو ته چمتو نه و. د ماینینګ د اجازه تنه ورکول له سبب څخه دغه شرکت د مالی او پانګې اچونی د شخړو د سالسی یعنی د دریم توپ نړیوال عدالت ته تللی وو، چې هلته د انټرنیشنل سنټر فار سیټلمنټ انویسټمنټ ډیسپیوټ څخه د حکومت پاکستان په ضد باندې پریکړه راغلې ده. په دې ترڅ کې د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر کامران مرتضی او نورو یو شمیر وکیلانو په کوټه کې خبري کانفرنس وکړي. دوی پر حکومت باندې کلک نیوکې وکړي او د دغې قضیې د پلټنې غوښتنه یې وکړله.
بلوچستان کو بڑے سوانے خواب دکھائے جا رہے تھے کہ جی دیکھو ڈیک کے حوالے سے بلوچستان جو ہے نا وہ زمین سے آسمان پہ پہنچ جائے گا، اور اس میں تو وہ آپ سب کی نالج میں ہے کہ وہ کیس ہار بھی گئے ہیں اور الٹیمیٹلی اس میں کمپنسیشن کا تعین ہو رہا ہے کہ کمپنسیشن بلوچستان گورنمنٹ نے یا پاکستان نے کیا دینا ہے ان کمپنیوں کو.
و بلوچستان ته ډیر شایسته خوبونه ورشکاره کېدل چې ریکوډیک به بلوچستان لمزه کې زخه تر اسمانه پوری ورسوي. په هغه باندې تاسو ټوله خبر یاست چې هغه قضیه یې وبایلله چې اوس به د مالی تاوان ټاکنه کوي، چې بلوچستان او پاکستان به هغه و دغو شرکتونو ته تاوان څنګه ورکوي. د بلوچستان حکومت یو عالی رتبه مامور وایس اف امریکا دی و ریډیو ټلویزیون سره د خبرو پر مهال باندې د دې تایید وکړي چې دغه نړیوال فورم ته پاکستان حکومت دلته تللی وو، خو بلوچستان حکومت بیا په یو بل نړیوال د سوداګرانو او د صنایعو نړیوال سازمان ته تللی دی. د حکومت دغه عالی رتبه چارواکي وویل چې له دغه انټرنیشنل چمبر اف کامرس څخه تر اوس مهال پورې دغه پریکړه لا نه راغلې. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د پینلسم نن لسم اپریل پورې با په چین کې یو روډ شو کیږي او خیبر پختونخوا حکومت په دې روډ شو کې برخه اخیستو د لپاره ځان تیاری. حمید الله نپی تفصیل ورو.
د اډیشنل چیف سیکرټری د مشورې په غونډه کې د پختونخوا د بلابلو محکمو لخوا برخه واغستل شو او هغه ته د شو پر روزو د کتنه شو چې د پختونخوا حکومت به د سنتي روډ شو په محل په چین کې وړاندې کوي. د روډ شو چې اول د مارچ په هیرنه کې هدف و، اس بد اپریل د پینلسم نپیل کیږي او پنلسم اپریل به تمامیږي. په غونډه کې شریک د سیلګری د محکمې منیجنګ ډایرکټر مشتاق خان وایي ټول محکمو ته وویل شو چې هغه پروژې تجویز کړي چې د خلکو د معاش او ګټې سره اړه لري. دی وایي سورج وړاندې د ډیور ریډیو سره په مرګه کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی وو چې دغه روډ شو په محل باندې د چین د حکومت او پرایویټ سېکټر یعنی د چینی عامو خلکو سره هم په دغه پروژو بحثونه کوي.
نن دی وخت ټول نه کمی ورکینګ ګروپ لګیا دی، هغه پروژه شوړي په آی ٹی کې هم لګیا دی، ټوریزم کې لګیا دی، اګریکلچر هم لګیا دی، انڈسٹری هم لګیا دی، ایوری باڈی آی تما ٹاسک ور کړی دی. چاغه بیا مونږ کم پلې اوسو چاینیز پخپلم را روان دي، چا سر بای موز او باقی مونږ روډ شو په چاینا کې خیدا چې مونږ ته غواړو چې 2-250 کمپنیز کم ټاپ گورنمنٹ کمپنیز دی غیر راشي او کې مونږ کې ګن مونږ فل فلیش تیار او نو آغا ال تک مونږ روډ شو کوم دا ټول پروژه بالا ته وړو.
د پښتونخوا سرکاري محکمې به اوس پراتونکي ګل باندې راغونډیږي او په دغه پروژو به نور بحث کوي. خو نن محکمو ته وویل شو کچري د یوې محکمې 50% یعنی نیمې پروژې خرڅ نه شوي
او چینایان پر آماده نکړل نو ناکامه به ګڼل شي. بلخوا د سی پیک د پروژو د برخو په اړه هم د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک ډاډه دی چې د صوبې برخه یې ګټلې ده، خو هغه مدني تنظیمونه چې په دې حق له کار کوي او د اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعلی دعوی بے باور ګڼي او وایي د مغربي روډ پروژې په عمل کې نه ښکاري. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، کتونکو، د ډیوه ټلویزیون خبری خپرونه هم دلته کې سرته رسیږي، خو چرته زیما د ریډیو د لارې د ډیوه خپرونې جاری دي.